السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی عمران خان او میرمن یې نن په بیلابیلو مقدمو کې له عدالتونو ضمانتونه ترلاسه کړل په هنګو کې د ګیس او تیلو ویستلو د کمپنۍ په کارکوونکو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او د یوکرین پوځ ادعا کوي چې په جګړه کې ښکیل باخمود ښار کې پرمختګ کړی دی اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت په اتو مقدمو کې تر اتم جون پورې غځولې ده. عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی نن سهار د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته ورغلل. بلخوا د احتساب قامی ادارې یا نیب د القادر ټرست په قضیه کې بشرا بیبی ته د مئی تر یو دیرشمې نیټې پورې ضمانت ورکړ. د نیب عدالت نن عمران خان او میرمن یې په القادر ټرست قضیه کې د خپلو بیانونو د ریکارډولو لپاره هم ورغوښت. د پاکستاني ورځپاڼو تر مخه د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت کې د عمران خان خلاف اته مقدمې درج دي. دا له هغې وروسته ده چې په پاکستان کې د مئی په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ په غبرګون کې د پراخو قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګڼډ مخکښان سیاستوالان او پلویان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر شیرین مزاری نن لږ وخت مخکې له سیاست نه استعفا اعلان کړه. نوموړی د نهمې مئی له مظاهرو وروسته نیول شوی و چې پرون خوشې کړل شوه. په دې وروستیو کې یو شمېر سیاستوالانو د نهمې مئی له پیښو وروسته د تحریک انصاف پرېښودلو اعلانونه کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هیواد کې د نهمې مئی د پرتشدد مظاهرو مزمت کړی دی. دا غندنه د مئی په 28مه په هغه قرارداد کې شوې چې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف اسمبلی ته وړاندې او ایوان منظور کړ. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي د نهمې مئی له بلوګرو سره به هیڅ قسم رعایت نه کیږي. نوموړي زیاته کړې د پوځي تنصیباتو د ویجاړونکو خلاف به هم د پوځي قانون لاندې مقدمې چلیږي. حکومت د تحریک انصاف پلویان تورنوي چې د مئی په نهمه یې د اسلام آباد له هایکورټه د دې ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د ملک په بیلابیلو ښارونو په تیره په لاهور او پېښور کې د احتجاج پر مهال ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی. عمران خان چې د مئی په 11مه د سپریم کورټ د یو امر په رڼا کې خوشی شوی حکومتي تورونه ردوي او د تشدد او هنګامو پړه د هیواد په استخباراتي ادارو اچوي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې د ګیس او تیلو راویستلو د یوې شخصي کمپنۍ مول په کوهي باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه وژل شوي. د ضلعي پولیسو مشر آصف بادر نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو د ټل په منجیخېلو کې په سیکیورټۍ مامور تنانو باندې وسلوال برید کړی چې پکې هلته موجود د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ دوه غړي او د اف سي ځواک څلور سرتیري وژل شوي. آصف بادر زیاتوي چې برید کوونکي له وزیرستان راغلي وو او غوښتل یې د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله له ځان سره وتښتوي. بلخوا پولیس وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه چا د دغې برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د شوال بې کوره شوي اوسیدونکي وایي چې نهه کاله وشول خو لا هم ورته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د شوال اوسیدونکي په 2014 کال کې د ضرب عزم په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوي وو. د سیمې ځینو خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې ورته پوځي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړی دی. د هغې جرګې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال لیډیو ته وایي امنیتي چارواکو ورته ویلي چې د واپس تللو په وخت به ورته سمرعات نه ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي
څورې زمخشه امنیتی چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وا نو یغ دا ورته ویلی وی چې توس چې شاول ته میر واپس کی خو چې کیم دی وپسه د ای ڈی پی ز مراحتی یا د کیری سروې دی د اغه نه و توس نه محروم وستای تو چې ویل دا چې توس د شاول شناخاتو او ډومیسایل یعنی دغه نشتا.
بلخوا د سیمې یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د شوال د بیکوره شوو د ستنولو لپاره تیاری شوې خو د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ مسله باید حکومت هواره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یوکرین د ځمکني پوز مشر جنرال الکساندر سیرسکی نن ویلي چې عسکرو یې د هیواد د شرقي ښار باخموت په شمالي او جنوبي سنډو کې یو څه پرمختګ کړی، خو هلته لا هم جګړه روانه ده. په ټلګرام نوموړي ویلي چې د دوی دفاعي عسکرو د دغه ښار د نیولو په جګړه کې پرمختګونه کړي دي. بل خو د یوکرین د دفاع مرستیالي وزیر هانا مالیار په ټلګرام لیکلي چې په باخموت ښار کې دننه جګړه کمه شوې ده، خو د دغه ښار په خواوشا کې لا هم جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې روس د دغه ښار د نیولو ادعا کړې ده. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. عمران خان او میرمن ته یې عدالتونو په یو شمېر مقدمو کې ضمانتونه ورکړل. بلخوا تحریک انصاف د خپلو پلویانو پر ضد د پوځي قانون لاندې مقدمو جوړولو ضد عدالت ته درخواست کړې. یو قانون پوه شبیر گیګیانی په دې اړه سوای:
کوم چې دا د نوو په تاریخ باندې احتجاجونه شوي دي، دا کیسونه سیول افنسز دي، سیول خلکو کړي دي. نو په دې د ملتي کوڅه کې نوې د تشکر دی د پیون ملتي پاتې د ملتي کو.
په هنګو کې د تیلو یوې کمپنۍ په کوهي برید کې شپږ تنه وژل شوي. د دې ضلع د پولیسو مشر آصف بادر د پیښې په اړه وایي: د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د سوات سنگوټي سکول د ماشومانو په بس برید د پلټنو غوښتنه کړې ده.
په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوې ده د دې د جوډیشل انکوایری ودی کې چې دا څه چل شوی.
د سپیس ایکس هغه کیپسول چې لومړنۍ سعودي ستور مزلې پکې هم ناشته ده، نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د بشال ریډیو خبرونه دي ورزو د دې غړې مهم موضوعاتو ته لکه څنګه چې مو د خبرونو په سر کې هم واوریدل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن د خپل میرمن ترڅنګ اسلام آباد کې بیلابیلو عدالتونو ته ورغلې دي. هلته یې په مختلفو قضیو کې حاضری کړې ده او ضمانتونه یې ترلاسه کړي. د موضوع باندې دا وخت یې زمونږ همکار داود خټک موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. داود خټک، تاسو ته هرکلی وایو. دغه موضوع تاسو د نزینه وساره کله تفصیل را شریک کړئ.
ډیر مننه. او نن عمران خان نیب تور چر دی چې دی غوښتي او د القادر ټرست د کم چې په باندې د یعنی درغلې تورونه لګیدلی د عمران خان او د په میرمن باندې، نو په هغه کې دی الته وړاندې شو. او په هغه کې د نیب چې کم یو ځانګړي ډله وه، هغه د عمران خان نه پوښتنې هم وکړي چې څنګه دی دغه پیسې چې په دې باندې کم الزام دی هغه دی څنګه ترلاسه کړی دی، او بیا د کابینې نه د دې څنګه منظوري اخیستل شي وه. د دې ترڅنګ هم په دغه قضیو کې عمران خان بیا عدالت ته هم ورغلی، او په هغه کې عمران خان ته د جون تر اتمې پورې بیا ضمانتونه ورکړل شوي. د دې وړاندې پرون چې عمران خان کوم بیان جاری کړو، نو په هغه کې د ویلو چې 80% امکان شته چې حکومت دې یو وار بیا گرفتار کی. خو د نن ورځې چې کوم لوی خبرو هغه دا چې عمران خان گرفتار نه کړل شو، بلکې هغه په دغه مقدمه کې ضمانت ملاو شو.
سمه ده. نو دغه اندېښنه د ولې څرګندونه او لکه څه داسې مسله
دا ډېره مهمه پوښتنه تاسو چوکه ده. هغه یو وجه دا ده چې کوم د نهم مئی نه را پدې خو وګورو، او د نهم مئی هغه ورځ په کوم ورځ چې په اول وار باندې عمران خان له عدالته گرفتار شو، او د هغه د گرفتاری فورن پس بیا د عمران خان د ګوند تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په مختلفو خارونو کې قهرجنې مظاهره وکړي. په دې خارونو کې په ځانګړي توګه په لاهور کې مظاهره چان جنا هاوس ته ورغلل، کوم چې د لاهور د کور کمانډر کور وو، هغه وسوزه او په هغه کې نقصان وکړو. بیا د پیښور ریډیو پاکستان څنګه دی وسوزه، او د دې ترسم په مردان او چکدره کې هم ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغه کې یو څو شمېر څه کسان او هم وژل شول او ډزې هم پکې وشوې. نو دا پیښې چې کله د دې فوري پس د پاوز او د ځای حکومت ولسی حکومت ری اکشن راغه نو اغي اوې چې دا داسي پیخي چې دا د پاکستان خلاف سازش نومه ورته ورک او پرون خبردار چې په اسمبلی کې د دې په ضد باندې قرارداد هم پیښ شو او بیا تر ټولو یعنی سخت خبر دا و چې دغه کسانو په ضد به په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شي نو هم دا خطر چې دی عمران خان په دې مجبور کړي او چې دا اوې چې اتیا فیصد چانسز دا دي چې دی گرفتار کړل شي
سما دا په اخر کې کزبن غوریدونکو ته داود خټک دا وایي چې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ اوس یو قانوني او آئینی بحران بڼه خپل کړي ده نو د دې سره ممکنه حل لاره اخکاری یا سکیدونکو د مخ ته سوې نه
بالکل دا هم کس هم دا یو مهمه پښتنه ده خدای یو سخت پښتنه ده یعنی په پاکستان کې کوم ګورونو د تیر کال راهیسی چې په کم ډګر باندې حالات ولاړ دي او څنګه څنګه دا حالات روان دي او د دې هر یوې کړې پسې بیا یو نوی کړې مخې ته راځي یو خبره یو مشکل حل شي هغه پسې بل راشي نو اول عمران خان د انتخاباتو مطالبه کوله د انتخاباتو د مطالبې نه پس هغه خو هغه وخت تیر شو سوار لسم د مې تیر شو یعنی کته وګورینو دا یو مشکل حالت پدې چې پدې کې ډېر خواوی چې دی هغه پکې یو بل سره ختی دي خکیل دي یعنی پوز دی بیا ور سره اولسی حکومت دی د پی ڈی ایم په مشرۍ باندې حکومت دی بیا په اپوزیشن کې عمران خان دی بیا ور سره عدالتونه دي او د دې هر سنه پس بیا ټولنه ده چې په اغه کې هم ډیر زیات اختلاف دی په دوو غاړو باندې خلک ولاړ دي منځ لار پکې نشته دي عدالتونو کې اختلافات دي د پوز په اړه هم غنګوسی دي چې په پوز کې هم اختلاف دي په عمران خان د ګوند هم خلک روان دي سو کوئی جدا ګوند ماتيږي سو کوئی پاتې کیږي نو دا یو مشکل حالت دی زما خیال دی یو پیشنګوئی کول ډیر زیات ګران دي
دغه تاسو د تحریک انصاف نه د خلکو د وټلو خبره وکړه په اغه کې یو خبره بل مخ ته رااله چې دا نن ډاکټر شیرین مزاری چې وفاقي وزیر هم پاتې شو دا هم د سیاست نه استعفا اعلان کړ که په دغه لګ نظر واچو
او بالکل دا اوس لګ شی به مخ کې شیرین مزاری په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس وکړ او په دې کې دی اویل چې دا نه یوازې دا چې د پاکستان تحریک انصاف نه دا استعفا اعلان نه بلکې دا د سیاست نه یعنی د یو سیاسي ډلې سره به هم دا په راتلونکو کې تعلق نه لري او کو ګورو شیرین مزاری د تحریک انصاف یو ل مخورو لیډرانو څخه و د مرکزی مشرانو څخه ځکه دا د بشري حقوقو وزیر و د عمران خان په دور کې بیا کوم وګورونو دا یو لړۍ روانه شوې ده تحریک انصاف نه کزه د خیبر پښتونخوا خبرو کم نو دوه ورځې وړاندې دلته عثمان خان ترکه د دې پارټي نه جدا شوې دي دا غینه مخ کې هشام انام الله چې هغه په کابینه کې مشیر یا وزیر هغه جدا شوې دي داسې اقبال وزیر یو بل کسو هغه د دې نه جدا شوې ک کراچۍ ته مونږ لاړ شو هلته یو مهم غړی محمود باقی مولوی دا د دې ایم ان ا او هغه د اسمبلی نم استعفا ورک داسې کوم بیا راول پنده تر شنو دلته د عمران خان یو خاص ملګری عامر کیانی عامر محمود کیانی چې وو او دا وزیر مو د صحت په یو وخت کې هغه هم جدا شوی دی او داسې په لاهور کې بیا وګورونو د پی ملکیو یعنی استاد پرویز الهی او د اغینا وجاهت حسین جدا شوی دی او بل په کراچۍ کې د دین سنجي غنگوانی د سن اسمبلی یو غړی او هغه هم جدا شوی او بلکې د نورو خلکو بارکم غنگوسی دینو دا یو مشکل حالت
اوس روان دی سلسله شروع شوه ډیره مننه داود خټک قدرمن اوریدونکو زمنګ د همکار داود خټک تازه معلومات او دغه تجزیه مو اوریدله هم دغه موضوع کې ریپورت ورجو په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری وروسته مظاهره دوام لري دغه هیواد د احتساب ملي ادارې یعنی د مای په نهمه نو موړه د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د تحقیقات لپاره ونیول دي بغیر هم په عمران خان یو شمیر دمه درس شوې دي خو هغه په ځان لګېدلې تورن ردوي د القادر ټرست قضیه سده او په کې په عمران خان سره ډول تورونه پوری شوې دي په امیر ساحل د پښتنې را جوابوي
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مې پر نهمه پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم لدند څخه لګوخه کېدو راهیسه پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو توشخانی او د حکومت زد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیه ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګیدلی ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي مخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی دی چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2018 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظم تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 425 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نشوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا 3 میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه 1000 روپۍ او 300 کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تروسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه مهال ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د پامیر ساحل په ریپورت کې مو د القادر ټرست قضیه په اړه تفصیلي معلومات واوریدل. هم په دغه کې د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو وروسته د تاریخ انصاف پلویانو مظاهره کړې وې. په دغه حواله باندې د مې په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د نهمې مې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه شوې ده. بلخوا پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د ممکنه قضیو د رپورټونو درجولو پر ضد یو درخواست جمع کړي. په دې حق ته تفصیل غلام غوث را کوي.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانې دي غیر قانوني وګرځولې شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایانې د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې وروستو ده چې د مئی په نهمه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو، او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کومو احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دی نو د هغوی په ضد به د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایانې کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منظوري ورکړې شوې وه. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملي کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسي عدالتونو کې هغه چیلنج کېدلی هم شي. بلې خواته د مې په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د نهم مې په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مې په نهمه نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت ګڼي چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده، نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مې باندې ویلې کېږي دا چې کوم د قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، نو په هغه دواړو کې ویلې شوې دي چې په نهمه او په لسمه مې باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیا د غریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. د هغې وجنا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زموږ چې انټیلیجنس ایجنسی دي ډېره غم او غصه راښکاره شوې ده، نو د هغې وجنا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوو طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو خلاف ګامونه پورته کولی کېږي، یو د ملټري کورټ او دوام د سیکرټ اکټ. نو د دې دواړو وجنا چې پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینونکي په دې نظر دي چې د مې په نهمه او لسمه نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي ګوندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاوتریخوالی روان دی، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینونکي محمود جان بابر په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغې باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په نهم مې باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دې د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو، نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلی ده چې په څه طریقه باندې دا کټ کړی شي، دا دی خپل حیثیت ته واپس راوستي شي.
د نهم مې د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دی. په هنګو کې د تیلو مول نومې کمپنۍ په کوی برید شوې. چارواکي وای بیګا شوې دغه حمله کې د کمپنۍ دوه کارکونکي او سلور اف سي سرتیری وجل شوې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواری چا نه ده منلې. په دې حق لا د طارق اورګزی رپورت کې نور حال اورو.
د ضلع پولیسو مشر آصف بهادر مشال لوډیو ته پر دې وشتم مې ویلي د نهې پشپا یو شمېر نامعلوم کسانو د ټل په منجخیلو کې پر سیکورټي مامور تنانو په ورکوټو او غټو وسلو برید کړی چې پکې هغلته موجود د یو شخصي سیکورټي کمپنې دوه اهلکاران او سلور د اف سي ځواک سرتیری وجل شوي دي. بهادر زیاته کړې برید کوونکي غوښتل د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله له ځان سره وتښتوي خو مضبوط مقاومت ورته پر ملاوېدلو هغوی په خپل مقصد کې ناکامه شوي. کچو هم په جوابی کروای کې وسلوالو ته هم ځانی ځان د رسیدلو ویلی شوی خو تر اوسه مکتا د دغه داوی تصدیق نه دی شوی. په منځ خېلو کې برید تر کبلو پس وسلوال په تخته کې بریالي شوی خو په سیمه کې د هغوی پر ضد لا هم لټونی عملیات روان دي. په ضلع هنګو کې تر ډېر وخت راهیسی مول کمپنۍ لا کویانو تیل راوستلو په کار بوخت ده. دا دویم ځل شو چور باندې وسلوالو برید کړی. تر دې وړاندې په 2023 کال جنوري کې په ګورګوري سیمه کې موجود د کمپنۍ په دویم کوی باندې برید شوی و چې پکې یو سیکورټي اهلکار وژل شوی و. تر اوسه د وسلوال بریدونو ذمہواري چا په خپل سر نه ده اخیستې. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورځو سوات ته. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په منګوره کې په یو غونډه کې حکومت غوښتنه وکړه چې په سنگوټا سکول کې د یو پولیس سرتیری په ډزو د یوې ماشومې د وژنې او د 15 نورو د ټپي کېدو پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه پیښه د مئی په 14 شوې وه. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
په دغه پیښه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې عورت فاونډیشن او سوات کې د ماشومانو او ښځو حقونو لپاره د 15 ټولنو اتحاد ایوا سخت تشویش اظهار کړی. د مئی په 20 نیټه غونډه کې یادو ټولنو د جنکو په سکول کې د سرکاري اهلکار لخوا ډزې د پولیسو ناکامي ګرځولې او ویلي دي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره دې سخت ګامونه پورته کړی شي. د خیبر پختونخوا عورت فاونډیشن مشرې په دغه مهال بشال ډېډي ته وویل چې دې صوبه کې د جنکو د زده کړو شرح هسې هم کمه ده او داسې پیښو سره په زده کوونکو کې یاره نور هم خوره شي.
دا یو پوره پلانینګ سره کېږي. په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوې ده زه به دا وایم چې د دې د جوډیشل انکوایری ودی کې چې دا څه چل شوی او دنه علاوه چې کله د ماشومانو سکول ته خصوصا ګارډز چې راځي نو پکار دی چې دا غي سب بیک گراوند دی چې کولی پکار ته بند وګوري چې آیا دا طالبانو سره د کار کولو ته ځینی حالت د دې ټیک دی نه دی.
سنگوٹا پبلک سکول چې د آیرلند حکومت په مالی مرسته کال 1915 کې د هغه والی سواد جوړ کړو او دا وخت پکې د زرو نه زیات د سیمې جنکې زده کړې کوي او یو معیاري تعلیمي اداره ګڼل شي. کال 2008 کې وسلوالو دا سکول په بمونو تباه کړو او دوه کاله نه زیات بندیز وروسته کال 2011 کې بیا جوړ شو. اوس یو ځل بیا بند شوی. دغه سکول ته خپل درې نمسی روزانه وړونکی حاجی محمد جمیل وای چې د پیښې وروسته په پولیسو باور ختم شوی.
ماشومان خو بخامخه بیا جوړ شو پاتې کولای خو نه شو کنه چې څه کیږي او په خپله به وزر هم هلته به سره ناست سیکورټي به کوو اوس په مونږ ډیوټي زیاته کړو او دا خو نیولی کېږي نه. یو سړی فایر کې پایر ته څنګه نیسي دوه کسان نه ده سره ونو نو هغو نیول شو فایر څوک نیسي. بهترین تعلیم دی او نور څه یو کنه دا میټرک د دې سکول نه خامخه کول غواړي پڑھائی خدا ہر سے خدا تو اسنے سسٹر کے در ڈیرا ضابطے والا ایک نمبر خزر خوب سے واقعات چرا شناخانی شروع کرو. لیکن
دا سنگوٹا پبلک سکول چلاون کے ایڈمنسٹریٹر شکیل وائی چی سکول نامعلوم وقت پورے زکا بندے چی پولیس ورتا دا امنیت پا خاطر بیا پرانستو اجازت نور کبھی پا دا اڑا دا سوات پولیس مشر شپی اللہ گنڈاپور بشال ریڈو تا وائی چی دا سکول ساتن لپارا دا سلویختو پولیس و اہلکارو انتخاب شوے دے او چی دا سکول حفاظت یقینی کرے شی ورتا با دا پرانستو اجازت ور کرے شی.
اوز بغیر دا سیکیورٹی سکول نا سپرے خوستے انتہائی افسوسناک واقع سے واپاگے بانے اوز پورے بولتا افسوس تھی خدای په مول باندې داسې وخت نه راغلی چې موږ کا تل پچکو. دا چیف سیکرټری
په نوټیفیکیشن باندې او هوم سیکرټری په نوټیفیکیشن باندې دا کمیټه جوړه شوې ده. تحقیقاتي کمیټه چې کوم پرګلې هغه موقع وزټ کړه زور سره هم او هغه هم سکول اډمنستریشن سره هم میټینګ وکړه او د شهید فیملی ته هم لاړو.
څنګه په بلخپور کې د پولیسو اهلکار لخوا ډز وروسته په دویم ورځ چارباغ کې ځای اوسیدونکو احتجاجي مظاهره هم کړې. د سکول انتظامیه او د ماشومانو مشران وایي چې د پولیسو لخوا د سکول سکیورټی کې کوتاهي شوې. دوی پولیسو ته وړاندې نه ویلو چې دغه ساتونکي پولیس اهلکار دي د سکول څوکۍ څخه لر کړی شي، خو پولیس وایي چې د پیښې ملزم نیولی شوی. د قتل او اقدام قتل او سرکاري ټوپک غلط استعمال په ضد پر مقدمه درج شوی. عدالت کې ملزم د جرم اقرار هم کړی، د پیښې ګواهان هم شته او ملزم سره د قانون مطابق کاروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت په اتو مقدمو کې تر اتم جون پورې غځولې. عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی نن سهار د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته ورغلل. بلخوا د احتساب قامی ادارې د القادر ټرست په قضیه کې بشرا بیبی ته د مئی تر 1.5 پورې ضمانت ورکړی دی. د نیب عدالت نن عمران خان او میرمن یې په القادر ټرست قضیه کې د خپلو بیانونو ریکارډولو لپاره ورغوښتي وو. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هیواد کې د 9 مئی د پرتشدد مظاهرو مزاحمت کړې ده. غندنه د مئی په 22 په هغه قرارداد کې شوې چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف اسمبلی ته وړاندې کړ او اسمبلی منظور کړ. حکومت د تحریک انصاف پلویان تورنوي چې د مئی په 9 مئی د اسلام آباد له های کورټه د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته د ملک په بیلابیلو ښارونو کې او په تیر لاهور او پېښور کې د احتجاج پر مهال سیول پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د ګیس او تیلو راویستلو د یوې شخصي کمپنۍ په کوهي باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه وژل شوي. د ضلع پولیسو مشر آصف بادر نن مشال ریډیو ته وویل چې 13 شپه نامعلومو وسلوالو د ټل په منجی خیلو کې په سکیورټي مامور تنانو باندې وسلوال برید کړی چې پکې هلته موجود د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ دوه غړي او د ایف سي ځواک څلور سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د شوال به کورشوي اوسیدونکو وایي چې نه هکاله وشول، خو لا هم ورته د بیرته تګ اجازه نه دی ورکړل شوی. دا خلک په 2014 کال کې د زربیازا په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کورشوي وو. بلخوا د سیمې یو ځایي پوځي چارواکي مشال لريو ته ویلي چې د شوال د به کورشوو د ستنولو لپاره تیارې شوه، خو د دوی د ډومیسایل او شناختی کارت مسله باید حکومت هوار کړي. او د یوکرين د ځمکني پوز مشر نن اویل چې عسکرو یې د هواز شرقي خار بخمود په شمالي او جنوبي سندو کې اوسه پرمختګ کړي، خو تل هم جګړه روانه ده. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په شلمه روسي چارواکو په بخمود کې د بریا دعوا وکړه، خو یوکرینی چارواکو رد کړله. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورځو ځنو نړیوالو ریپورټونو ته. د سپیس ایکس په نامه هغه کیپسول چې لومړی سعودي ستورمزلې یا استرناټ هم پکې ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګري به یې د 10 ورځو لپاره په فضا کې وي او خواوشا شل مشقونه به کوي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي.
سعودي ستورمزلې ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساينس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې په خوا یې د ناسا لپاره کار کوي او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوسمهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یولسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکې پاس شاوخوا 1400 کیلومتره مزل ووهه. دا فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت یې د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګري ستور مزلې به د 10 ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا 40 تمرینونه به وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په 10:30 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال ترنا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
د هند د پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین درخواست کې ټینګار کړی چې دوی ته د ویزې ورکړل شي. د ریپورټونو له مخې خواوشادونی مزر و افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډېدلي او د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول. صفي الله ستانکزی مو په نور حال خبر.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک 2 اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه یې آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي،
موږ هیله مندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستان یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
دا مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپلو کورونو تستانه کړي. د شوال دغه اوسیدونکي له 13 کلونو راهیسې بې کوره دي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب عزم په نامه عملیات کړي وو او په دغه موقع د 10 لکو نه زیات خلک بې کوره شوي وو. په دوی کې یې زیاتره اوس خپلو کورونو تستانه شوي، خو په ګڼ شمېر کې اوس هم په مختلفو سیمو کې د بې کورۍ په ژوند مجبوره دي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر وزیر راکوي.
د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړی، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسۍ مراد نشته. څو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسي شوي، هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شاوال اوسیدون کې دا غوښتنه هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شاوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شاوال اوسیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې دا خو د واپس مرستې د شاوال بې کوره شو لپاره نشته، ځکه چې د شاوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شاوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې په امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کړي، خو چې کیم د واپسې د آی ډی پیز مراحت یا د کیری سروې دي د هغې نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زه خپل غم موجود وم چې ویلې ده چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیې نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاسه کلې نه میږ دار په دار خاورې په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چې پروتای خپل نکانای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوبرې شناخت غو ملاو شي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتی چې دا ورته ملاو شي.
د شاوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شاوال خلکو ته خپل د شاوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکوونه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تر نه کولا وشول چې دا خل د خپلې لکه نه بهار دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګاو وشتل چې تاسو واپسی وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملاوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خل ته ډومیسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکاخیل جانی خیل کابل خیل گربز دا قبیله دا یا پټول نقشلا د تحصیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلته ډومیسایل ورکا او د خل په پوره من طریقه سره خپل علاقے ته واپس.
د شاوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال د واپسی لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پته او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکاخیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب عذاب عملیاتو رهسه د شاوال خلق هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بند پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا مشال ریڈیو خبرونی او رئی د کورمې ټول سکولونه پرون یعنی د ګل پورز بیرته پرانستل شو، خو د منځنۍ یو بره کورمې خواوشه لس سکولونه لا هم د استادانو د نه حاضرۍ او یا هم په هغو سیمو کې د هغوی د نشتوالي له امله بند پراته دي. د منځنۍ کورمې د بلدیاتو چیرمین له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سکولونو لپاره د سیمې تعلیم یافته ځوانان د استادانو په توګه برتی کړي. د سړی های سکول چې له پرون راهیسې پکې زده کړې بیرته پیل شوې دي، یو زده کوونکی وایي چې په سیمه کې د نامنۍ پیښو له وجې د دوی سکولونه په کار نه ده چې وتړل شي. حکومت د کورمې سکولونه تر هغې وروسته تړلي وو چې د روانې میاشتې په څلورمه د تریمنګل په یو سکول کې د پارېدلو کسانو په ډزو د څلورو استادانو په ګډون اته کسان ووژل شو. د کورمې د تعلیم محکمې یو چارواکی وایي حکومت ته یو وړاندیز کړی چې د استادانو د کمی ستونزه پوره کولو لپاره دې پیسې ورکړي. په دې حقله تفصیل له سیمې زمون خبریال طارق اورنګزی راکوي.
د ګل پورز په ساده کې د سرکاري سکول ماشومانو یو ځل بیا خپل سکول ته د سبقونو لپاره وټلل پیل کړي. د یاد سیمې ماشومانو سکول د کورمې ضلع هغه نورو ښوونځیو سره تر خونړي بریدونو پس ولس ورځې تړل شوی بو. په ضلع کې نه یوازې د ساده سکول خلاص کړی شو، بلکې په ټولو شخصي او سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې پیل شولې. د سده سکول یوز د کون کې محمد خالد مشال لډیو ته وای که هر سو شیخ سکول دینه تړي ول چې راجو شوه د سبقونو ماحول بیا بیا لامت دو سره ډیر نقصان ورته رسیږي.
آئندہ کچی دا وکی کون می کی دی باندې باید سکول نه باندې کړی شي وی ټول ټول کو ټیم ځای کی مکو شنا پوت کی په مت نور کلاسو کې ډیر سخت مشکل دا کورسونه کې
کڅو هم د زیره ټول سکول نه خلاص شي وی خود استادانو ډیپټی نه ورکولو فیصله په منځنی او کوزه کورمه کې تر لاسو پر سکول نه بند پاتې کړي او ځین نور د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته وای تعلیم محکمه د استادان خپل سکولونو ته راولي کدا سین شي کولای نو د هغو پر ځای نور را بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دی وشي خو سکولونه بندولو او د استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کړي.
دا شی مونږ ته قابل قبول نه دی او دا زموږ ډیستریکټ ایڈمنسٹریشن نه یا ډیستریکټ ایجوکیشن آفیس دغه مطالبه دا زموږ ته څو پورې د دې متبادل کم حل نه راوستې نو تر عمره پورې د دې اساتیزه وري ډیپلومټ نه کوي او په کار دی چې د موږ ته د پی ټی سی فنډ نه تعلیم یافته ځوانان دي هغه د دې په ځای موږ ته راکړي.
د تریمنګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د نخښه کېدلو پر دې عمل کې د برکور مې استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی دی. تعلیم محکمه په ارضی توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور مې په سکولونو کې لا تعینت کولو سره د هغوی سیکورټي مسله حل کړي. بلخوا د تعلیم محکمه ځای مشر فرید الله مسعود په سکولونو کې د استادانو کمی مسله څنګه حل کولو د پوښتنې په جواب کې ویلي ک خپل مشرانو ته رضامندي او خودله نو په ارضی بنیادو د استادانو نوي برتی په کولو به یاد مسئلہ حل کړی.
ما خو پروپوزل ورکړی دی چې فی الحال موږ ته کنډیشنل ګران نه پیسې راکړي چې په دغه تا لوکل ټیچران ورته هایر کی کنا لوکل بتنخه کنډیشنل ګران نه ورکوي کنا دا پی ټی سی هایرنګ بجټ برا کی.
پر سلورم مای په تری منګلو کې ځنی بلوګرو تر هغه پر سرکاري سکول بریټ کړي چې په نورکی کې نامعلوم کسانو د ګډو سیمې یو تن مو وشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تن وژل شوی ول. تر هغه پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې او روان امتحان یې معطل کړو. کڅو هم نور بندیزونه لري کړی شوی ول خو سکولونه خلاص شوی وو او نه په ضلع کې تر اوسه د موبایل انټرنیټ سہولت موجود وو. پر اتلسم مای د سکولونو بیرته خلاصولو سره پر موبایل انټرنیټ بندیز وچتولو فیصله هم شوه چې د ګل پورس هغه عملی شوله. طارق کورکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د تیارزه خیسور پوزی قلا مخه ته احتجاجي پر لات وهل. دوی دا وکوي چې د ګلولی په نوم د سیمې یو کس د پوز په بند کې وجل شوې ده. خود ځلی پولیسو مشر وای چې هغه قیدی په خپل باندې ځان وجلې دی او دا چې دوی د پیخي په لټنه کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پوری کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې بیګونه خلک نسی او زبروي. دوی وختنه کوي چې دغه لړۍ د نوره په کار د شي بند شي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان په عین وخت کې مشال لري او ویلي چې د تیارزه احتجاج پر احتجاجي پر لات له مشرانو سره خبرې اترې روان دي. تفصیل د سیمه د مشال لري خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د تیارزا خیسورا پوزی کلی مخیتا په احتجاجی درناکش نوز د پوز په قید کښې وژل شوي ګلولي ورور مشال ریډیو ته په دغې براکښې ویایي.
حاجی کوګرای نوم دی دمو ګلولي دمو ورور وه
احتجاجی درناک سے سمکش پاکستانی فوج پر غیر قانونی طریقے سرا مقامی خلق گرفتار کوي مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخیتا دی تیارزا احتجاجی درنے غوشتن ایک ششوی دی آغوی زاو پدا رنگوان
میڈیکل رپورٹ چکم دا کنه غچ سویسائیڈ دا بہرحال دا مول انویسٹیگیٹ کو کنه مقامی نظامی چکم دا مذاکرات مسرکی لگیا پولیس مو چتا دا ملٹنسی چکم دا لکا سیٹیڈی گوری کنه دا مسئلہ بین صلاح حل سیدا با خلق دا گلانہ کی چدا آرمی ولی
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشواق خان ویائی چ دی تیارزا سیمے احتجاجی درنے مشرون سرا پر جرگا مسئلہ حل کولے کوشش راون دای احتجاجی درنے مشرون داہم وویل چی تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی تراغی واق پرے و دوی دے تیارزا خیسورا پوزی کلے مخیتا پہ احتجاجی درناکشے و پالاتی واحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو خبرونو کې ورزو یوې بلې مهمه موضوع ته آیس یا کریسټل میت د آیس په نامه دغه نشه ده چې په ورستیو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره خلک روږدي شوي دي. دا نشه اکثر هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ وي. د صحت ماهرین وایي په آیسو د عادتېدو کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. دا چې ولې ځوانانو د ناوړه نشه ته مخه کړې دا د دې مسلې حل څه دی دا به د داود خټک په دې ریپورت کې واورو.
بس یہ خلقی ملاوی کی دیکھ رہے آگے رہو جی بس یہ غلط لگ
گوری دل کی ہر یو کس لگیا دے چی اوی آئس چوڑی اوپر 200 روپے گرام میں خرچیں.
کرسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعه ویلې او دا وخت په نشو روږدي کسانو په مرکز کې علاج روان دی وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره ل ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په میفلونو کې شروع کړ.
شروع کړل پیار هم سعودي عرب کې هغه نه کور څوک نه مشر زه هم د هغې وجې مې شروع کړل انشاءالله مې کړل بس له هغې نه پس بیا راوړلم پوخ شوم په کښې نو بیا چې مې نه کولی دغه موجود غوستا چې نه به مې کولې هم به مې جنګ جګړې کولې چې ډېره به مې کولې هم به مې جنګ جګړې کولې.
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوې برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړې ده. د ډاکټر طارق په وینا که څه هم ځوانان د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي، خو په دې کې یوه لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
ګوره تاسو بل دې یو ریکارډ هم تقریبا یو کال دوه مخکې خبره ده چې په یونیورسټي سټوډنټ کې د آیس رجحان ډېر سیوا کې روانو کسان پاکستان یاره جاب لسٹ دی اور ٹینشن سٹریس پہ لاسته پدی چې څه ځان ریډکس کول دی پاره څه کسان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یاره موږ انټرټینمنټ دی پاره کتنو پک راغلی چې او سیری یاره لو او په عشق نه کامی چرته.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شو او شپه او ورځ به ګرځیده او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویشت کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وایي آیس په هر ځای کې ډېر په اسانه ملاوېږي. ډاکټر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سینټر په چارسده کې دی او چارسده کې ماته تقریبا 85%
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې ارې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوي چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې کیم خرڅوي هم نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو نو که فرض که مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلی یا مطلب یو سپیسیفک ایریا وه چې په هغې کې جوړېدلی نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیسمت پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولی چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدې په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډېر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې دي.
اوس لګنګ چې په پټال دا غلي وي چې هم نشه په پاکستان په دې خبرې ما ته یي کوم او چې وکړي هغه څه مړه شي او په جیلونو کې کوم باغول شروع کړي.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکي وایي هغه وخت په د سمګلینګ لارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
گرانو اور دینا مکھی مری سے نور جڑوں گا نو
قدرت
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام.